ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د مشال ریډیو د نندن حساتا خبرونه دې رښتیا خبري غړې کې درته زه مجید بابر هر کله کوم را سره د خبرونو د لپاره په سټوډیو کې ملي حامد زاده هم موجوده ده او د ټیکنیک په برخه کې را سره جانتن مریض موجود ده. د دې خبرونې په پیل کې د وزیر اعلی خیبر پختونخوا او د اسفندیار ولی خان د خبري غونډې د حال تر څنګ درته یو شمېر نور سیمه ییز او کورني موضوعات به هم وړاندې کوو، خو اول د خبرونو لپاره ما خپل همکار ملي حامد زاده ته ورکوم.
السلام علیکم، ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان ولسمشر وای د ترګری د مخنیوي لپاره قومي اکشن پلان په کامیابی سره روان دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای حکومت یې د بلدیاتی ټاکنو په اړه هر ډول پلټونو ته تیار دی، او چارواکي وای د امریکا په مشرۍ ائتلاف په هوایي بمباری کې په عراق کې د موټر بمونو جوړولو یو لوی کارخانه تباه کړی ده. تفصیل: د پاکستان صدر ممنون حسین وای چې د ترګری د مخنیوي لپاره قومي اکشن پلان په کامیابی سره روان دی او د وسلوالو تر مکمل خاتمه پورې به جاری وي. دا خبره نوموړي نن د نوې پارلماني کال شروع کېدلو پر مهال د پارلمان کډه غونډې ته د وینا په وخوکړه. د پاکستان د قبایلي سیمو کډوالو په اړه نوموړي په خپل خطاب کې ویل چې دا غوی لپاره فندونه مختص شوی دي، خو باید چې په دې مت کې نور هم کار وکړل شي. ممنون حسین د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راداري پروژه یو لویه کامیابی وبلله. نوموړي دا هم ویل چې د نوي افغان ولسمشر د څوکۍ سنبالولو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات تر پخوا ښه شوي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای حکومت یې د بلدیاتی ټاکنو په اړه هر ډول پلټنو ته تیار دی. پرویز خټک دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ ناوخته په پیښور کې یو خبري غونډې ته وکړې. دوی ویل د ټاکنو ذمہواري د انتخاباتو د کمیشن او د امنیت لپاره پوسټ ویلیو هغه تیار نو.
ټولو سیاسي ګوندونو ته اعتراض دی چې ټاکنو کې ګډوډي شوې ده یا درغلي، نو ټول د کینی او یو فیصله دی لاسلیک کړي. زما په اختیار کې دا نشته چې زه دې ټاکنې ابس وګرځوم، بلکې دا اختیار د الیکشن کمیشن سره دی. زه دې لړکی د عدالتي کمیشن د لاري یا په شریکه د پلټنو د ډلې د لاري پلټنو ته تیار یم.
د لهغه وروسته دا چې په خیبر پختونخوا کې د یو شمېر ګوندونو د احتجاج تر څنګ د عوامي نشګوند مشر اسفندیار ولی خانوم د چهارشنبه په ورځ غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت استعفا ورکړي. په پیښور کې د خبري غونډې پر مهال نوموړي ویل چې د اوسني حکومت په موجودګۍ کې په صوبه کې ټاکنې په صفاتوګه نشي کېدی. په اسلام آباد کې د راولپنډې نه تر اسلام آباد د میټرو بس پروژې افتتاحي تقریب روان دی. د پاکستان سرکاري ریډیو وای د پروژې افتتاح د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وکړه. په دستوره کې صوبایي وزیرانو، وفاقي وزیرانو او د بیلابیلو ګوندونو مشرانو ګډون وکړ. یاد پروژه په 23 کیلومتر لاره مشتمله ده چې د اسلام آباد سیکریټریټ نه د پنډې تر صدر پورې یو جدا لاره جوړه ده او جدید سہولتونه لرونکي سلیر وی سټیشن پکې موجود دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن هړتال دی. دا هړتال 13 ورځې په مبینه توګه د پولیسو په حراست کې د متحده قومي موومېنټ ګوند یو غړي د وژل کېدو په ضد اعلان شوی دی. بلخوا د پولیسو د ډي آی جی ایس په مشرۍ کې د پیښې د پلټنو لپاره 13 ورځې یو کمیټې جوړه کړل شوې ده. د ښار اوسېدونکي او په 13 مزدوران وایي چې د هړتال لامل له پریشانې سره مخامخ دي. د خبري جنسي د تیرا میدان د مشرانو یو نمائنده جرګه وای چې د سیمې د بیا بحالۍ او پرمختیاي کارونو په حق له کومې ژمنې چې ورسره حکومت کړې وي پاغې تر اوسه عمل نه دی شوی. تیر ماښام په خیبر هاوس په خبر کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ سره په ملاقات کې د سیمې مشرانو خپلې غوښتنې هغه ته وړاندې کړې. د جرګې یو غړي نوروز افریدین نن مشال ریډیو ته ویل:
کوری لا نه په تحصیل شروع راینو مون غوړو چې دا کور زر تر زر په تحصیل باندې شروع شي او خاص کر بیا گورنر ماډل سکول ډیر زر جوړ شي. نو پولیټیکل سیب خو مصر په خمه هول کې خبره وکړه او مونږ وز دا غوړو امیدونه مې تو سنامداري موجوده کم زموږ خالتي چې دا میدان دوباره بحالي وشي.
د خبر هاوس یو چارواکی وای چې پولیټیکل ایجنټ شاه بلی شاه د جرګې ته باور ورکړ چې د تیرا میدان د بیا بحالولو لپاره پرګامونو بلاس پوره کوي. یو پاکستانی حکومتي چارواکی وای چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف د پوځي کاروایي ښکاره اثرات په پولیو ضد پروګرامونو کې تر سترګو کیږي. د جون په درېمه نیټه له بی بی سي سره په مرکه کې د پولیو پاکله د وزیر اعظم سلاکار عائشه رضا ویل چې وزیرستان ته تر دوه کاله پس رسایي اولر لاغي زیاته کړه چې په کراچۍ کې هم ځینو هغو سیمو ته رسایي حاصل کړه چې مخکې ورته نشو تللی. چارواکی وای چې په پاکستان کې روان کال د پولیو پکې سونو کې 80% کمی راغلی دی چې د کال د سړی ستروسه د ګوزن 15 کیسونه رپورټ شوی دی. تیر کال د دغو کیسونو شمیر 300 شپږ وو. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د افغانستان د کورنو چارو وزارت امنیتي موین وای د هر هغه پولیس پر وړاندې به جدي اقدام وشي چې قانون تر خپل لاندې کوي. محمد ایوب سلنګي د سیمایزو پولیسو په اړه د کړکیچ نړیوال سازمان روسي رپورت ته په اشاره نن له مشال ریډیو سره پر مرکه کې دا ومنل چې دغه پولیسو په خوا په ځینو حالاتو کې له قانون نه سرغړونه کړي دي، خو نوموړي ټینګار وکړ چې د کورنو چارو وزارت د سرغړونکو په وړاندې قانون پلي کولو ته ژمن دی. نوموړي همداراز ویل چې کله ناکله د سیمایزو پولیسو پر ضد منفي تبلیغات هم کېږي. د نوموړي دا څرګندونه تر هغې وروسته مخې ته راغلي چې انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په تازه رپورټ کې ویلي چې د افغانستان سیمه ییز پولیس د ملکیانو په وژلو، درغلو، غلا، جنسي تیرو، سړي تښتونې، د مخدره موادو قاچاق او په زور له خلکو د پیسو اخیستلو په کارونو کې لاس لري. چارواکي وایي د جون په درېمه نیټه یو هوایي برید د عراق په هویجا ښار کې د اسلامي دولت ډلې د موټري بمونو جوړولو یوه لویه کارخانه په بشپړه توګه تباه کړې ده او پکې سخت مرګ ژوبله اړول شوې ده. د برید له امله د رامیاسته شوې چاودنې غږ 550 کیلومتر لرې په کرکوک ښار کې هم واورېدل شو. عراقي چارواکو ویل دغه حمله د امریکا په مشرۍ ائتلاف کړې وه. د کرکوک ولایت امنیتي کمیټې مرستیال دغه حمله چې پرون وختي وشوه تایید کړه، خو ویل چې په دغه حمله کې یو زیات شمېر د اسلامي دولت ډلې غړي او ولسي وګړي هم وژل شوي او ټپیان شوي دي، خو کره شمېره څرګنده نه کړه. یوکرین وایي چې د جون په درېمه نیټه د هیواد په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روس پلو بلتون پالو ترمنځ په نښتو کې 15 سرتېري وژل شوي دي او 9 نور ژوبل دي. صدارتي مرسیال یوری بیرکوف نن په فیسبوک وبپاڼه وویل چې زیاتره مرګ ژوبله د دینس په غربي سیمه کې له مریانکا ښار سره نږدې مخې ته راغلې ده. بلخوا یاغیان د نښتې لپاره حکومتي ځواکونه ذمهوار ګرځوي او وایي چې د حکومتي ځواکونو په بمباري کې 15 ولسي وګړي او بلتون پاله جنګیالي وژل شوي دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرن صوبې او د موسم حال له سیرت زهیر اورو.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 102.90 روپۍ اغستل کیږي او په 103.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 104.40 روپۍ او په 104.25 روپۍ، یو پاوند په 105.55 روپۍ او 55 پیسې او په 105.80 روپۍ، د متحده عرب امارات درهم 25.50 روپۍ او 25.30 روپۍ، د سعودي عرب ریال په 20.25 روپۍ او په 20.50 روپۍ، او یو افغانی په 1.02 روپۍ او په 1.04 روپۍ، او 224 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 221 ایرانی ریال په 1 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 8 او کم نه کم 40، بنو کې 40 او 25 او کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکاري ملیحه میرزاده او د موسم حال او د کرنسو بای درته زمونږ همکار سراج زهیر وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي په بلدیاتي ټاکنو کې د امن او امان ذمہواری د الیکشن کمیشن وا. پولیس کو کہتا کہ یہ ذمہ داری آپ نہیں لے سکتے. حکومت نے امن و امان کی ناکامی لوجی د مستفی کی دو گفتگو کړه.
په هغه ورځ چې دا 43 کسان وفات شوي دي، د دې ذمہواري راځي په دې صوبایي حکومت باندې. په کار داري چې دونه غیرت او پښتو دا صوبایي حکومت په ځان کې پیدا کړي چې چونکه ما دا اندلی کړې ده، لہذا ما کورسه پرېښوده.
د کورمینا د پارلیمان غړی ساجد توري وایي چې ټل سکاوټس د په کور چاپه وهلي او هیڅ قانوني تقاضي نه پوره کړی.
نن سبا په قبایلو کې نایب سیاستو نو متر په قبایلو کې تره تره انشتو قبایلو کې وچه بدمشي ده.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسای مشال ریډیو مو پته ده. ورجو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورجو. د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت پر ضد مخالف ګوندونو د احتجاجونو او خبري غونډو وروسته تیر ماښام د دې صوبي وزیر اعلی پرویز خټک هم یو خبري غونډه کړې ده، چې پکې د دې وروستو بلدیاتي ټاکنو پر مهال د بدامنۍ او بدنظمۍ په لړ کې د پاکستان د آئین د ځینې دفعاتو له مخې د دې هر څه ذمواري د انتخاباتو په کمیشن اچولې. دغې غونډې ته زموږ همکار غلام غوث هم ورغلی و، دا تفصیلي راکړی.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په خبری کانفرنس کې د آئین د ځنی مادو حواله ورکړه چې دا ټوله ذمہواری د الیکشن کمیشن وا او صوبایي حکومت الیکشن کمیشن ته ده هم ویلی وو چې په پولینګ سټیشنو دی په ځای پزې کړی شي. دا آئین د دې ټولو مادو تر مخه ټوله ذمہواری د الیکشن کمیشن وه. مونږ یو خط هم استولی وو چې د ټاکنو په ورځ دې پوځ راوبللی شي، او د هغې خط په رڼا کې د داخله چارو وزارت د 1 مئی لپاره د پوځ د رابللو هدایت هم ورکړی وو. دا دومره درنې ټاکنې وې چې په دې کې 84,000 کاندیدان وو او 120,000 نمایندګان دې کې ټاکلي وو. خو د ټاکنو نه 2 ورځې وړاندې دا معلومه شوه چې پوز با په پولینګ سټیشنو موجود نه وي. کوم ته په وخت ویلې شوی وي چې پوز ناراضي، نو ما به دا ټاکنی نه وې کړی او پولیس به می د دې د ذمہواری اغشتلونه منع کړی وي.
پولیس تو کہتا کہ یہ ذمہواری آپ نہیں لے سکتے.
وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې د ټولو سیاسي ګوندونو سره به د دې ټاکنو په لړ کې مشاورت کوي، او د مخالف ګوندونو سره په سلا مشوره هوي په دې لړ کې هر څه کولو ته تیار دي. ټولو سیاسي ګوندونو ته اعتراض دی چې ټاکنو کې ګډوډي شوې ده یا درغلي، نو ټول دکینی او یو فیصله دی لاسلیک کړي. زما په اختیار کې دا نشته چې زه دې ټاکنې ابس وګرځوم، بلکې دا اختیار د الیکشن کمیشن سره دی. زه دې لړکی د عدالتي کمیشن د لاري یا په شریکه د پلټنو د ډلې د لاري پلټنو ته تیار یم چې مخالف ګوندونه څه غواړي مونږ د هغوی سره یو، او په شریکه به الیکشن کمیشن ته سپارښتنې ولیږو چې پلټنې وشي او ثابته شي چې دا ټاکنې په سمه توګه نه وي ترسره شوي، نو مونږ بیا د سره ټاکنو ته تیار یو. د وزیر اعلی پرویز خټک سره په دې خبری کانفرنس کې د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر مظفر سید او د عوامي جمهوری اتحاد سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر شارام خان ترکی هم د صوبایي حکومت دفاع وکړه چې صوبایي حکومت د مئی 1 مئی په بلدیاتي ټاکنو کې نه ټګي کړی ده او نه صوبایي حکومت د شوی ګډوډي ذمہوار دی. خو یاد دی وی چې د حکومت نه بهر د جماعت اسلامي مشران په مظاهرو او خبری غونډو کې په پاکستان تاریخ انصاف په ټاکنو کې د درغلی او ګډوډي تورونه لګولې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
خو هلته عوامي نېشنل ګوند بیا د وزیر اعلی پرویز خټک سره متفق نه دی. تېر ورځ په بلور هاوس پېښور کې یوه غونډه د اسفندیار ولی خان په مشرۍ کې وشوه، او د دغې غونډې نه پس خبریالانو سره په خبرو کې اسفندیار ولی خان د موجوده صوبایي حکومت نه د مستعفی کېدو د غوښتنې سره د نگران حکومت د جوړېدو غوښتنه هم وکړه. دا ویل چې راتلونکي د صوبې انتخابات او د بلدیاتي انتخابات د نگران حکومت په نگرانۍ کې وشي. غلام غوث دغه پیښه ته هم ورغلی و. غلام غوث، یو ځل بیا
په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو د غونډې وروسته د یاد ګوند مشر اسپندیار ولی خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې صوبایي حکومت دی د مئی 1 مئی په بلدیاتي ټاکنو کې د ګډوډي او ټګۍ په بنیاد استعفا ورکړي، او د نگران حکومت د سوري لاندې دی په پښتونخوا کې بیا د سره د صوبایي څوکو او د بلدیاتي څوکو لپاره انتخابات وکړي شي.
چې رکور څوکیدار وي چې غلا شوی ده او وي ما کړی ده، او هغه څوکیدار د لاندې به بیا الیکشن لزم. انتخابات شوی دي، عمران خان وایي چې په دې کې داندلی شوی ده، د دې ذمہواری به پچا راځي. د دې ذمہواری راځي په صوبایي حکومت باندې چې دا 1,000 کسان وفات شوي دي. د دې ذمہواری راځي په دې صوبایي حکومت باندې په کار دادي چې دونه غیرت او پښتو دا صوبایي حکومت په ځان کې پیدا کړي چې څنګه ما دا اندلي کړې ده، لہذا ما کورسې پرې خورا.
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې اسپندیار ولی خان زیاته کړه چې کچيري صوبایي حکومت په دې بلدیاتي ټاکنو کې ټګي نه وکړي، نو داغوي ګوند به نور هم زیاته بریا ترلاسه کړي وي.
خپل هر یو ورکر لا عمر کی ورکوم زه د قوم مشکور يم چې په ان پی ا دونه اعتماد کو سره د دې چې په خپل کپتان منی چې ما ټګی کړی دا سره راغی ټګیم دا دونو کو سوچ ک به ټګی وي چې موږ بسلو به کولی
او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او د پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی مشال ریډیو ته وویل
د دې حکومت ډیر لوی ناکامي ثابت شو د پدې بلدیاتي انتخاباتو کې چې گواہی اتش عوامي نېشنل پارټي نه کوي گواہی اتش د حزب اختلاف جماعتونو نه کوي گواہی د پی ٹی آئی خپل کارکنان کوي گواہی د پی ٹی آئی خپل مشر خپل لیډر عمران خان کوي د دې نه پس جواز نه پاتې کیږي د دې حکومت د پاره چې د برسر اقتدار پاتې شي
او د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې عمران خان خپل د میا نواز شریف نه د استعفا ورکولو غوښتنه کوله نو اوس دې په دغه اخلاقي بنیاد د هغه د ګوند صوبایي حکومت هم استعفا ورکړي
کچته د عمران صاحب د دلیل او د ډیماند چې چا د لیکړه د مستعفی شي لکه د نواز شریف صاحب نه ور استعفا غواړي نو د عمران صاحب حکومت دی ولی مستعفی نشي او د دې استعفا نه بغیر دا ممکن نه ده چې بیا د فری اند فیر الیکشن وشي
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپنیار ولی خان دا هم وویل چې وی به د می د دیرشمی د بلدیاتی ټاکنو په اړه د پښتونخوا د نورو سیاسي ګوندونو سره هم سلا مشوره کوي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
یو وزیر عوامي نشنل ګوند نه دی بلکې یو شمیر نور ګوندونو سیاسي مشران او د پارلمان غړي هم دا وایي په سوات کې د تیر میاشتې په دیرشمه نیټه بلدیاتي ټاکنو په اړه د دوی دا دریځ دی چې په دې کې ټګی او د بدل انتظامې تورونه دوی لګوي او دوی وایي چې بد انتظامیم شوی دی او ټګی هم شوی دی په دغه اړه تر دې دمه د دیارلسو نه سیوا پریس کانفرنس شوی دی په سوات کې نور حال نیاز احمد خان ناورو
پسوات کې د بلدیاتي ټاکنو وروسته په درې ورځو کې د بیلو بیلو سیاسي ګوندونو او په آزاد توګه ټاکنو کې برخه اغستونکو دیارلسونه سیوا خبري غونډې کړي او په حکومتي تورور لګولي چې سوات کې بلدیاتي ټاکنو کې ټګي او بد انتظامی شوې ده په دغه کې د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی غړی عزیز الله ګران هم شامل دی چې تعلق یې ګوګدرې سوات څخه دی او د صوبایي حکومت برخه ده دوی په سوات پریس کلب کې خبریالانو ته وویل
زموږ په ایلون کوسل کې چې کومه داندي شوې ده تاسو به حیران شئ چې هم د علاقې ایم پی دغه بوج بیا هم د اثر داندي پولیس سټارټ شو نو زه چې وټ غورځول نه لاړم د زنانو پولیس سټیشن ته پولیس دننه ولاړ دي ما ته زموږ د کور زنانو او کوم چې اوټرانو او راته ټلیفون نو کړل چې تاسو څه کوئ کوم ځای دلی خو حالات ډېر بد بد دي پیسې ورکړی کیږي او ورسره ورسره چې کوم اوټر ده نو دا هغې سره مخالف پولیس ایجنټ هم زی او پتی بس
سوات پریس کلب کې د پاکستان مسلم لیگ سره تعلق لرونکي ملک صدیق چې پخوانی ضلعي مرستیال ناظم هم دی د منګلور څخه د ضلعي کونسل لپاره امیدوارو وایي چې د دوی په سیمه کې هم په لوی کچ ټګي شوې ده او دغه نتیجې دوی نه مني
د سړو په سټېشن چې پنځ بجې سټېشن بند شو بیا په دس بجې کسان دننه ولاړو بهر به پولیس ته ټلیفون کوو چې زموږ دس کسان بارہ کسان راغلل او ته ور کولاو کا نو په یو سټېشن کې 500 اوټونه نه پول شي او په داندلې باندې په لوبر سټېشن کې 514 اوټونه په داندلې باندې په لوبر سټېشن کې بناري نو ته پول شي چې هغه شپې په 11 بجې باندې مو تا جوړ شي
د مټي به درې سره تعلق لرونکو زپر علي خان چې د ضلع کونسل لپاره امیدوارو تورون لګوي چې په دغه ټاکنو کې زورور په زور اوټونه استعمال کړی دي
د صوبایي حکومت یا د مرکزی حکومت ته دخل اندازي پخپل دی خو نور هم چې څوک طاقتور هغه الیکشن هاي جیک کړي او د دې نتیجه موږ ټوټلی اکثر مسترد کوو خلکو ته یعنی په پولینګ سټیشن کې د موجودګۍ باوجود د ووټینګ مکملونه شو
څنګه یو شمیر سیمو کې زی ولسوالۍ چې سواد کې د وخت لکمی او زیات اوټونو لامل ډیر اوټونه ندی استعمال شوی په دا اړه مو چې کله سواد کې الیکشن کمیشن دفتر څخه رابطه وکړه نو هغوی په د سوالو څخه انکار وکړو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ په دې موضوع کې پاتې کیږو جنوبي اضلاع ته وردو په خاص توګه ټانګډي خان او لکی مروت ته دغلته کې د بلدیاتي انتخاباتو ځینې نتیجې راغلي دي او دغه غیر سرکاري نتیجې دغه غیر سرکاري نتیجې تاسو د لپاره زموږ همکار سیلاب محسود راغونډې کړې دي تاسو ته وړاندې کوو
په ډېر اسمیل خان کښې چې د ضلع او تحصیل حکومتونو د تېرې میاشتې د دیرشمې نېټې بلدیاتي انتخاباتو تر نن ورځ پورې چې کومې غیر سرکاري نتیجې راوتلې دي د هغوی په مطابق د ضلع حکومت په یو کم 50 نشستونو کښې پاکستان تحریک انصاف 6 جمعیت العلماء اسلام 8 پاکستان پیپلز ګوند 3 جماعت اسلامی 1 ولسی قومي ګوند 2 او 14 نشستونه آزاد دو مدوارانو وڑی گٹھلی دی چپکم شے دے دونا شستونو نتیجے دے زور زیاتی او دے درغلائی دے الزامونو پا وجہ زندہ والے شوی دی او پا داغا الزامونو شے دے زنو الزامونو لان دے دے پاکستان تاریخ انصاف صوبائی وزیر مال علی امین گنڈاپور ہم ونی وائشا او دے ڈیرا اسماعیل خان پا سنٹرل جیل شے دے یویش پے کائی تے رولونا دے ورستے بیا پا زمانت خوشائی کھڑائی شا دے ڈیرا اسماعیل خان دی ضلع حکومت پا سیر دے تحصیل پا حکومت شہاں پاکستان تحریک انصاف دے ٹولو نامک شے درویش تو امیدواروں نے بریالی شوی دی پدگی حکومت شے پاکستان پیپلز گوند شپیر اولسی قومی گوند درے جمعیت دوا جماعت اسلامی یو و آزاد امیدوارانو نہانے شستونا گٹھلی یاد
اردن کو تاسو مشال لري ته وګي او زه د خبرونه په دې برخه کې وجود د پاکستان لوی صنعتي خار کراچای ته په کراچای کې د ام کیو ام ګوند یو کارکونکي د پولیس په حراست کې د وجنې ورشتو په دغه خار کې د دوه ورځو هړتال دی دغه هړتال دغلته کې د مزدور کار طبقه په ژوند باندې څه اغېز پرې باسي ظفر کریمی د غلارو کوڅو ته تللی دی د مزدور کارانو سره خبرې کړې دي راځي چې دا ورو
زمانم جاوید دے یرا لاس دور سپال نہ دلتے ما مانے خود دنیا اثر پرے وتے رے زکہ ز 800000 روپے پیدا کو ما نن دوے مورز چا 700 روپے مونری دے پرون دو روز نہ دالو بچالو دکنے ہرتال دے ودا دے وغا دے
مانم سر بلند دے نن دس حالات دے جو بس ہرتال دے اور سب بندی سب نہ ملاوے گی خلق پریشان دے او نور کلا بے ہرتال حکومت طریقہ کا او ڈنڈی او تماچے بو سو او ڈز بے کولے اور خلق نے میں شاہین ہم غرزول وسوی چدا سی طریقہ ارتالو جی بس لاس بیت جوڑا کول ویل با یار شٹر کتا کا زان دے مارکیٹ دے لکون رکو نقصان دے ورس
مانم سلیمان دے چمڑا چڑا کے لوڈنگ کاروبار پرن گاڑی ڈا کو یو دمر من ارتال سو بیت ہم دس کا مزدوری خراب ہولا اور رالو ننم چھٹی دا بس ناستی روزیم لاڑ او مالم خراب پرن مایش ور پم نہ گاٹلی
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو ته وکی او د کراچۍ د هغه مزدور کارو خبرې موریدی چې د هړتال د وجنه د دوی ژوند ناغس شوه او اوس ورجو کورمه قبایلی سیمه ته په کورمه قبایلی سیمه کې تیر شپه تیر ورځ د پارلیمان د غړي ساجد توري په کور باندې د ټل سکاوټس یوې دستې چاپه وهلې ده دا چاپه ولې وهل شوې ده د دې څه وجوهاتو او د چاپې پاړه باندې می د ساجد توري سره رابطه وکړه چې تفصیل ته معلومه کړو هغه نن په سر کې دا پوښتنه وکړه چې دا چاپا په کوم حالاتو کې والی شوی و نو ساجد توري وای
پرون دو بجې تقریبا ما کور باندې بقاعده د ټل سکاوټ حکم علي زئی کې چې د کوم کمانډر وینګ کمانډر کینی هغه اور باندې چاپا واچولا کرنل ماته دا خبره وکړه چې را دې کې د خودکش ترټس دي پولیسو دو یو میاشت مخکم په الیزو تحصیل کې موټای باندې خودکش حمله دی وشواله خورسو پتا ولګی دا بیا مخکل کور ولا سره بتا وکړه او جرنل ټلیفون موټای بل خلکو شروع کو ناغه کې بيدا وشول ته کرنے نه و ته کور بقیدا سرچ وکړلو هغه نه بعد ما دا خبره مرته وکړه کرنے لو دي ټل سکاوټ ولا پسې ستګه غړوې آیدا چې نیوې ته دا کوم پټش جکټي په خپل نیوې راوړې چې موږ کور کې کیګ دی نو دا ډیره افسوس خبره ده
تاسو کور ته د ننوتو دوی سره اجازه نامه وا یا دا غې د پاره کوم سرچ وارنټ چې کوم قانوني تقاضي دي نو هغه پوره کړی وي
نہ ببر صاحب نن سب قبائلوں کے نائف سیاست نہ مترے قبائلوں کی طرح طرح انسٹا قبائلوں کی وچ بدمشی دے اس منگا پدی خپیو زیرا مطلب دارے مو ٹرائب ہم پدی خپا رہے آیا دمرا بتمادی پیدا شوا تو کم خلق دی دی سیکورٹی فورس دی دی حکومت دشمن دار دی اگے منگا من دشمن دی پر نن رے جی دما بندی اعتماد نہ کئی او ما بندی تو مت لگے کہ تو کور کی مطلب دے پوتکش موجود دی دی وجنه نن ما مونږ څومره د فاټه پارلیمنتریان دی ټولو چودري نثار سره میټینګ وشوالو هغه بقاعده اوس په دې خبره باندې اکشن وخواستو او په دې نن د صدر خطاب نه بعد د مونږ آرمی چیف سم ملاو شو نو آرمی چیف ته مونږ دا ریکوست وکړلو ته سر مونږ سره ته مهرباني وکړه مونږ ته ټایم راکا فاټه پارلیمنتریان مونږ ټول ملاوي سره مونږ ډېر زیات تکلیف کیو
ساجد صاحب دا راته وایي چې دوی ستاسو کور ته کله ننوت نو دوی ستاسو په کور کې سوک
خدیم رو وستلی دی او خدوم سرچ کړی دی مسمره بیزتی کی دا مون تر ورس ولا په کور کی تم نو مون تل بیا واپس لړ
ساجد صاحب دارت وای چې آیا دا یو عمومي دغلت کی عمل لې چې دغه د ټل سکاوټس یا داسې نور خلق کورونو تن نه وزي او د کورونو سرچ کوي
جی بالکل دامت نه دا غو نه چې غم ته پوس نشي کوي تخپل سوچ وکړه هغه دی یوه علاقه دی نمائندہ کو کورنا وزین نہ غب نور غریبان خلق تو چیل ہو کی دیکھے باقاعدہ دیکھم سچا پریشر نہیں کری دا باقاعدہ ہائی اتارٹی تو پتہ نہیں پدے کی دیکھم سامان بسی کلشن کو پم تو بسی جانتے خطائی بلل تا کی تمرا دی پنجاب تمرا کرنے لون دی دی علاقے کی تمرا وینگ کمانڈر لون دی دا دی پختانو دی پختن والے دی پختو پر رسم رواج نہ پئی گی دی واجنا اور پاسا اگا تنگ تلے بانم زم خلق تا بزاتے ورکی اور پاسا دا گا فورسز والم ورکی
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو
تا ټول خبرونه تاسو ته په پاړه باندې هم لوستلای هم اوریدلی شي اوس ورجو د خبرونه په دې برخه کې بلوچستان ته بلوچستان کې د مستونګ له خونړۍ پیښې وروسته زیاتره خلک د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري او د پښتنو سیمو لارې پر راتلونکي خبرې کوي ګڼ خلک او سیاسي کارکوونکي په دې نظر دي چې د مستونګ د پیښې په شان راتلونکي کې به هم دا قسمه خنډونه رامنځته شي تر څو د دوی په فکر د گوادر کاشغر د پښتنو لارې ته تاوان ورسول شي آیا دا فکر صحیح دی؟ د دې پوښتنې ځواب د پاره راځي چې وورو د نیاز مساخیل دا رپورت
په بلوچستان کې د عوامي نېشنل پارټي یو مصر او د دغه ګوند د مرکزی کمیټي غړي رشید ناصر په خبره د مستونګ لپیشې وروسته د گوادر کاشغر د پښتنو د سیمو د لیاري پر راتلونکي نن سبا خلک ډېری خبرې کوي
دا د گوادر کاشغر روټ چې دوباره سمې خواته راوښتي او دا واقع وسوله دا سازش دی بخت به هم کیږي دا شان کوزیو خبره دا کوم بدی کی ډیر لوی سازش دام کار فرماو چې پښتون بلوڅ سره اخته کی او ک پښتون بلوڅ معاملات ته جوړه سوی ولا نو شاید چې د قادر او کاشغر روډ باندې ډیر منفی اثرات ولیدلو
رشید ناصر زیاته کړه
موږ دا خبره کوو چې په ار نامې دهشتګردي دهشتګردي ده زه چې پښتون لازم دی عوامي نېشنل پارټي د ملګری په سیاست باندې هغه قوتو ته دا پیغام ورکوم چې هغه کوم عمل کړی دی دا غوړه ناکامه کېدو پس ان شاء الله تعالی زموږ په خپل پولیټیکل او سیاسي کوشش دای چې ګوادر او کاشغر ورته کوم په دې غریب او در په در پښتنو په هغه کې درته دوه د پاره به موږ ان شاء الله مختم اړ سیاسي اړ ځل کوو
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي صدر عثمان کاکړ وایي چې د گوادر کاشغر د پښتنو لارې ته تاوان به په خپل ټول ملک ته تاوان وي
دا به د دوی په تاوان وي ګر ملک بیا ورته درېږي پښتونخوا به خامخا ورته درېږي مشکتن بیغه منو یو شنستین مړ به تر هغه ساعت پورې د دې سارنه وکوم دا مړ دې په سارنه نکړو
خو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي وایاند رضا محمد رضا بیا په دغه اړه خوشبينه دی
تر څو پورې دا خبره پر مخ پڅ کیږي ګوره کدا اراده ته د زموږ د ملک د واکدارانو وکتل سی خود دې روډ د حفاظت لپاره په ډېر لوی پیمانه باندې انتظامات سوي دي بالکل یو ډیویژن برابر پوه سي دي پر دې مقرر دي نو کدا زموږ واکدار اداري دا وغواړي چې دلته به بدامنی نه کیږي بیا خو هیڅوک بدامنی نه سی کولای هیڅ تاوان نه سی رسول نو په دې وجه د بدامنی امکان ماته نشکاري
د جمعیت العلماء اسلام فی بلوچستان جنرال سیکرټر ملک سکندر ایڈوکیٹ بیا پدغه اړوای
داخل بچی نو غولول سی په خله یو په زړبل داسه نه کچیر د مقتدر قوتونو نن په صداقت خبره وکي دا قوم ټوټال ور سره دی او چې لږ چا سره قوم وي هغه ته یو پریشانی نه او کدوې داس راځي چې په خله یو سی په زړ کې بل سی سارچ خل خبرې دوی بیا بل معاهده کړی نو بیا خو پاکستان اسی ما لهري ترقی لهري لار بندي نو بدام بند سی
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم په کوټه کې ټولګوندیزه غونډه کې دا منلی و چې ځینې قوتونه د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري ته زیان رسول غواړي نواز شریف زیاته کړې و چې حکومت به په دغه اړه سخت امنیتي ګامونه پورته کړي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی درنگ ساعت کې به درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. ملي حامیرزاده سټوډیو ته راغلی د دې نه پس به درته نړیوالو مطبوعاتو ته او کورونو مطبوعاتو ته کتنه او د هغې تر څنګ یو څو نړیوالې موضوعات هم درته هم راوړي دي او نور د پښتونخوا او د افغانستان په اړه هم درته موضوعات لرو. خو اول ملي حامیرزاده ته مایک ورکوم چې د پنځمو بجو د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
دا پاکستان صدر ممنون حسین وایي چې د ترګری د مخنیوي لپاره قومي اکشن پلان په کامیابۍ سره روان دی او د وسوالو تر مکمل خاتمه پورې بجاري وي. دا خبره نو موري نندنوي پارلماني کال شروع کېدلو پر مهال د پارلمان غډي غونډې ته د وینا په وخت کړه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي حکومت یې د بلدیاتي ټاکنو په اړه هر ډول پلټنو ته تیار دی. نو موري دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ نوښته په پیښور کې وي خبري غونډې ته وکړي. دا لا غوړسته ده چې په خیبر پښتونخوا کې د یو شمیر ګوندونو د احتجاج ترڅنګ دوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خانم د چهارشنبه په ورځ غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت استعفا ورکړي. نن په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد تر پنډه د میټرو بس پروژې افتتاح وکړه. له اسلام آباد تر پنډه 23 کیلومتره جدا لاره جوړه شوې ده او جدید سہولتونه لرونکي 24 سټېشنې جوړې دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن هړتال دی. د هړتال 13 ورځې په مبینه توګه د پولیسو په حراست کې د متحده قومي موومنټ د یو غړي د وژل کېدو پر ضد اعلان شوی دی. بلخوا د پولیسو د ډي آی جی ایسټ په مشرۍ کې د پیښې د پلټنو لپاره 13 ورځې یو کمیټه جوړه کړل شوې ده. د خیبر ایجنسۍ د تیرا میدان د مشرانو یو نماینده جرګه وایي چې د سیمې د بیا بحالۍ او پرمختیايي کارونو په هکله کومې ژمنې ورسره حکومت کړې وي په هغې تر اوسه عمل نه دی شوی. په خیبر اوس پیښور کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ سره په ملاقات کې د سیمې مشرانو خپلې غوښتنې وړاندې کړې. د خیبر اوس یو چارواکي وایي چې پولیټیکل ایجنټ د جرګې ته باور ورکړ چې د تیرا میدان د بیا بحالولو لپاره په ګامونو به لاس پورته کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي موین وایي د هر هغه پولیس په وړاندې به جدي اقدام وشي چې قانون تر خپل لاندې کوي. محمد ایوب سالنګي د سیمه ایزو پولیسو په اړه د کړکېچ نړیوال سازمان روسي رپورټ ته په اشاره نن له مشال ریډیو سره په مرکه کې دا ومنل چې دغه پولیسو په خوا په ځینو حالاتو کې له قانون سرغړونې کړي. خو نوموړي ټینګار وکړ چې د کورنیو چارو وزارت د سرغړونکو پر وړاندې قانون پلي کولو ته ژمن دی. او چارواکي وایي د جون په درېمه نیټه یو هوایي برید د عراق په ویجا ښار کې د اسلامي دولت ډلې د موټري بمونو جوړولو یوه لویه کارخانه په بشپړه توګه تباه کړې ده.
د ملي حامیرزاده نمو د خبرونو لنډیز اوریدو. اوس د احمد الله نه د پاکستان نه خبرو شو د ځینو ورځپاڼو اداري اورو.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریه په کوټه کې شوی ټولګوندیز غونډې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د مستون پیښې څخه وروسته کوټه کې رابلل شوی ټولګوندیز کانفرنس پر مهال په دې خبره د اطمینان څرګندونه شوې ده چې سیاسي او عسکري قیادت هیواد څخه د ترهګرۍ خاتمې لپاره متفق دي. ورځپاڼه لیکي چې د بلوچستان په مستون سیمه کې د ترهګرو لخوا د 22 بیګونا پښتنو وینو بیولو څخه وړاندې کراچۍ کې هم د اسماعیلیانو په بس حمله کې د 40 څخه زیات کسان وژل شوي وو او په ظاهره د دغه شان حملو مقصد هیواد کې د حب مسلک فرقه رنگ نسل او جب وغیرہ په اساس د خلکو په خپل میاس کې د جنگولو او تشدد اور ته نور لمن وهل دي. حکومت له هم په کار دي چې د اولست ځان او مال او عزت تحفظ لپاره خپل ذمہواری په سمتوګه ادا کړي. مشرق ورسپان خپل اداریه په خیبر پختونخوا کې دوباره د بلدیاتی انتخاباتو په کولو لیکل ده. ورسپان لیکي چې تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې الیکشن کمیشن د فیصله وکړي کټاکنې په صحیح توګه نوي شوي نو پټوله صوبه کې د فوز په نگرانی کې دوباره انتخابات لپاره تیار یو. خود دې هر څه باوجود په دې تجویز د عمل درآمد حمایت نشي کېده ځکه چې یو خو په دوباره انتخاباتو کولو خرچه ډیره راځي او بل دا چې د فوز په نگرانی کې هم په مکمل توګه پاکي او رڼې ټاکنې کول ممکن نه دي. او د دې واضح مثال په 2014 کې شوی ټول ټاکنې دي ځکه چې دغه انتخابات خو هم د عدلي په نگرانی کې شوی وو. ورسپانه لیکي چې یو خو د الیکشن کمیشن او صوبایي حکومت په پاتې پولینګ سټېشنو په خطوګه انتخابات وکړي او بل دا چې په کومو حلقو کې د درغلو زیات تورونه لګي او امیدوارانو سره ثبوتونه وي نو په هغه پولینګ سټېشنو دې دوباره انتخابات وکړي شي. د سره سره په انتخاباتو کې د خامیانو او مشکلاتو جایزه اخستو لپاره د یو تحقیقاتي کمیټي جوړ کړي شي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا او ورسپانه لیکي چې د عمران خان لخوا پیشکش په خپل ځای خو د انتخاباتو په زوړ نظام کې د درغلي امکانات ډیر زیات دي نو ضرورت د دې خبرې ده چې دا سیستم دې بدل کړي شي او په راتلونکي کې د انتخابات د بایومیټریک سیستم تر لاندې وکړي شي نو هیڅ یو ګوند بیا د درغلي تورونه نه لګوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوبدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. د نړیوالو مطبوعاتو په دې لړ کې ګارډین ورځپاڼې د یوې امریکایي څېړنې په حواله یوه مقاله لیکلې ده چې وایي په افغانستان او پاکستان کې د جنګونو له امله خوشا 1.5 لک کسان وژل شوي. بلخوا د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د مرستندویه کارکوونکو د وژنې په ترڅ کې پر انتظامیې غږ کړی دی چې د مرستندویه کارکوونکو د حفاظت لپاره دي ګامونه واخلي. د دواړو مقالو مهم ټکي درته ملیحه میرزاده راغونډ کړي.
ګارډین ورځپاڼه د یوې امریکایي څېړنې په حواله وایي چې د کال 2001 راهیسې د پاکستان او افغانستان په جګړو کې خواوشا 1.5 لک سرتیري او عام ولس وژل شوي دي. په یو امریکایي پوهنتون براون یونیورسيټي کې د نړیوالو مطالعاتو په مرکز واټسن انسټیټیوټ کې د کاسټس آف وار نومي پروژې لخوا د ترسره شوې څېړنې له مخې د 11 سپتمبر تر بریدونو پس په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې کاروایانو کې نور څه 1,22,000 کسان جوړ شوي هم دي. څېړنه وایي چې په افغانستان کې جګړه د ختمېدلو پر ځای تیزه شوې ده چې په دې وروستیو کلونو کې زیاته مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. بلخوا د څېړنې له مخې په دې وروستیو کلونو کې په پاکستان کې د جګړې زور کم شوی دی، خو بیا د هیواد په شمال غربي سیمه کې سخته شخړه اوس هم دوام لري. د دغه څېړنې د پام مرکز د جنگونو له امله د وګړو مرګ ژوبله ده چې د ګولو، بمونو او ډزو له امله وژل کیږي. په بوسټن یونیورسيټي کې د سیاسي علومو استاذه نیټا کرافورد چې د یادې پروژې یوه مشره هم ده وایي چې په دواړو هیوادو کې په داسې حالاتو کې امن نه دی تر سترګو شوی چې په افغانستان کې له لسیزو راهیسې جګړې دغه هیواد ځپلې دی او پاکستان د پوځي شخړې ښکار دی. بلخوا د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په شمالي برخه کې د نهو کسانو د وژنې په هکله وایي چې دا پیښه انتظامیه ته یوه یادګیرنه ورکوي چې د مرستندویه کارکوونکو د حفاظت زیاتولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. یاد پیښه چې زیاتره پکې مرستندویه کارکوونکي وژل شوي دي، د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې په یو میلمستون کې مخې ته راغله. د دې پیښې ذمہواري تر اوسه چا نه ده قبول کړي. په افغانستان کې په امنیسټي انټرنیشنل کې یوې څېړونکي حوریه مصدق ویلي چې په دغه هیواد کې مرستندویه کارکوونکي له ګواښ سره مخامخ دي او که چیرې انتظامیه د دغو بریدونو د ذمہوارو خلاف عدالتي کاروایي ونه کړي نو دغو کارکوونکو لپاره به امنیتی حالات نور هم خراب شي. د هغې په خبره د یادې پیښې باید په ترجیحي بنیادونو پلټنې وشي او ذمهوار کسان دې محاکمه کړل شي. د هغې په خبره که داسې ونه شي نو دا پیغام به خلکو ته ورسیږي چې مرستندویه کارکوونکي په اسانۍ سره په نښه کېدای شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
یوې نړیوالې موضوع ته ستاسو پام راګرځوم. د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو د عراق پر هویجا ښارګوټي بمباري کړې او د داعش هغه کارخانه تباه کړې چې ورکې هغوی موټر بمونه جوړول. په دې حمله کې د داعش د لسګونو وسلوالو د ولسي کسانو د وژل کېدو راپورونه هم شته. د مشال ریډیو د انګرېزي څانګې په دې اړه یو راپور خپور کړی چې ژباړه یې له نجیب عامر اورو.
د عراق په هویجه خرګوټي باندې د تیرې ورځې د بمباری په ترڅ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موټری بمونو د جوړولو یو کارخانه په مکمله توګه ویجاړه شوې ده. چارواکي وایي په دې حمله کې په لوی پیمانه تباهي او تلفات مخې ته راغلي دي. راپورونه وایي د بمباری په نتیجه کې د شوې چاودنې غږ دومره زورور و چې د کوردانو تر واک لاندې په کرکوک سیمه کې هم غږ واورېدل شو. عراقي چارواکي وایي دغه بمباری د امریکا په مشرۍ کې فیز واکونو کړی دا. یو عراقی ډګروال د فرانسې خبری اژانس ته ویلي دا په عراق او شام کې تر ټولو لوی کارخانه او په کې ټینکونه، هموی ګاډي او په لوی پیمانه چاودیدونکي مواد شامل وو. د کرکوک ولایت د امنیتي کمیټې مرستیال مشر محمد خلیل الجوبيري د جون په دریمه نیټه د ترسره شوي برید پخلی کړی دی. چارواکي دا خبره تاییدوي چې د دغې بمبارۍ په ترڅ کې د داعش زیات شمېر سرتیري او ولسي کسان وژل شوي، خو د تلفاتو کره شمېره نه کار کوي. په عراق کې تلافیز واکونو په هویجه سیمه کې د خپل بمباری زیات جزئیات نه دی وړاندې کړي. دوی هم دومره تاییدوي چې په هویجه سیمه کې د موټر بم جوړولو کارخانه تباه کړې ده، خو په دې اړه نور تفصیل نه وړاندې کوي. د فرانسې خبری اژانس په موبایل فون اخیستل شوی عکسونه ترلاسه کړي دي چې ورکې په لویه کچه د تباهۍ انځورونه وړاندې کیږي. په عکسونو کې ماتې اوسپنې، مات ګوډ ګاډي او ملبه تر سترګو کیږي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موټر بم جوړولو او د دغو استعمال د خپل جنگي تکتیک د یوې مهمې وسیلې په توګه کاراوه. هویجه د عراق د مرکز بغداد شمال لوري ته په 225 کیلومتره کې پروت دی او دغلته د داعش تسلط قائم دی. الجزیره تلویزیون راپور ورکوي چې د داعش پر ضد په هوایی بمباری کې لسګونه کسان وژل شوي دي. یوې سرچینې عرب تلویزیون ته ویلي د وژلو شو په منځ کې ولسی کسان هم شامل دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال د انګریزي سانګلی کی پرون په پیرس کې د عراق په حالات یو نړیوال کانفرنس شو. په دغه کانفرنس کې په عراق کې د اسلامي دولت خلاف په عملیاتو بحث ترسره شو. د دغه لیک مهمه برخه له فرخنده اسد نه وو.
د مشال د انګریزي سانګلیکی په عراق کې د فرقی ځن خطو لوجه د اسلامي دولت او اسلواله ډلې خلاف روان عملیات متاثر شوه دي. په دې اړه پرون په پیرس کې وغونډه هم شوې ده چې پکې د اسلامي دولت خلاف عملیاتو خبرې وشوې. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی چې یو منځلارې شیعه دی غواړي چې په خپل هیواد کې د ټولو ډلو کو هغه سنی دي او کو شیعه ترمنځ یو والی راولي، او بیا هغه د غربي نړۍ لخوا هم د دې فشار لاندې دي چې د خپل ملک په ټولو ډلو کې یو والی راولی. دا وخت عراق حکومت کوشش کوي د کوردیش پېشمرګه عسکرو او نورو ملیشو عسکرو لالاري رمادي سیمه د وستوالو نه بیرته واخلي. وزیر اعظم حیدر العبادی بیا د رمادي سیمه د اسلامي دولت په کنټرول کې د ورتلو تور په امریکا او غربي نړۍ اچوي چې دوی سره د دغه ډلې خلاف عملیاتو کې پوره مرسته نه کړي. امریکا او له دې سره د شلو هیوادونو اتحادیې په تیرو نهو میاشتو کې په دغه وستوالې ډلې د 10,000 نه زیاتې حمله وکړي. دغه ډلې د عراق پر رمادي او نورو سیمو قبضه کړی ده. وزیر اعظم عبادی وایي د عراق سره نړیوالو د ډیرو مرستو خبرې کړې دي، خو بیا په عملي توګه هغه سی کار نه دی شوی. هغه وایي دوی د اسلامي دولت ډلې ته ماتې ورکولی شي او په دې لړ کې قربانیانو ته هم تیار دي، خو دوی ته به د دې لپاره د نړیوالو هیوادونو د مرستو ضرورت وي. د عراق وزیر اعظم عبادی دا هم وایي د دوی عسکر دومره وسله نه لري چې دغه ډلې ته شکست ورکړي، نو ځکه باید نړیوال دې اړخ ته پام وکړي. بلخوا ځینې نړیوال هیوادونه بیا دا وایي د عراق حکومت په خپله ډېرې داخلي مسلې لري. د عراق اتحادي حکومت ډېر کمزوری دی او باید وزیر اعظم دې اړخ ته هم پام وکړي. د عراق د کوردستان سیمې اوسیدونکي وایي عراقي حکومت دوی په پیرس کې په دغه یو ورځني کانفرنس کې شریک نه کړل. د دغه سیمې خلک دا هم وایي د دوی عسکرو د اسلامي دولت خلاف په جګړه کې برخه واخیسته او یو شمېر سیمې د اسلامي دولت نه خلاصې کړې دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوریدونکو د انګریزي جبې ورسپانې اکسپرس ټریبیون د پاکستان د اعداد شمار ادارې سټیټسټکس اف بیورو په حواله وایي په دې وخت کې واضح په تیرو دوه کلونو کې د بیروزګار کسانو شمیر 15,00,000 نور زیات شوی. اداره وایي دا په تیرو 43 کلونو کې لومړی ځل دی چې د دې هیواد د بیروزګارۍ کچه 8.6 ته اوچته شوې ده. که څه هم اداره په خیبر پختونخوا فاټا کې د بیروزګارانو شمیر نه دی ورکړی، خو سوداګرو اتحادیې مشران وایي په دغو سیمو کې ناامنو له وجې بیروزګاري سخت زیاته شوې ده. عبدالحی کاکړ نور تفصیل بیانوي.
اکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د تیرې دوشنبه پر ورځ د اعداد شمار ادارې سټیټسټکس اف بیورو له نېشنل اکانومیک کونسل سره د غشمیري شریکي کړې. د شمیرو لمخې د نواز شریف په دوه کلنۍ واکمنۍ کې په وار لمخه بیروزګار کسانو کې 15,00,000 نور زیات شو، چې دا په تیرو 43 کلونو کې لومړی ځل دی چې د بیکاری کچه 8.6 ته ورسېدله. البته په ورکل سو شمیرو کې دا نه دی ویل شوی چې د بیروزګاری شرح په کومه صوبه یا سیمه کې ډیره زیاته ده. خو د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د سوداګرو اتحادیې چیمبر اف کامرس مشران دا وکړي د پاکستان د نورو سیمو په پرتله په دغو دواړو سیمو کې د ناامنیو لوجې بیروزګار کسانو شمیر زیات شوی دی. ډاکټر یونس مومن د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس په خنۍ مشر دی.
اسلام آباد سره یو انڈسٹریل اسٹیٹ دے دغینم دے روات انڈسٹریل اسٹیٹ آغا خلق چې کم د جنگ جګړو او عین تنگ شوی شف شوی دی اسلام آباد طرف تا یا پنڈے طرف تا آغا طرف تا آغا ټول خلق لگیا دی ال تزان تا جو انڈسٹری لگی ہو دا آغا زی کی چه دے امپلائمنٹ پیر کریٹ شوی دے ای سره نی دی نی دی جسم رکلی دی آغا دے او ډیر خلق ال تا امپلائی کی گیزا کچه یو وڑا نا وڑو کے نا وڑو کے کارخانه لگی نو 500 پیتا خلق کو پکے کار
قبایلی سیمې چې له تیرو شاوخوا 43 کلونو راهیسې د ترګرۍ شکار دي او لکونو کسان بیروزګاره سوي دي، همدې ته په پام سره د فاټا چیمبر اف کامرس په خوانی مشر حکیم شنواری وای شتمنو خلکو خپل کاروبار پنجاب ته انتقال کړي، خو کارکونکي په سیمه کې بیروزګاره پاتې شول.
مونږه د قبایلی منطقې ځوانانو یو ډیر لوی شمیر نن بیروزګار او کاروبار والا خلک چې لکه شتمنو لاړ پنجاب ته منتقل شو او پنجاب کې کاروبار شروع کړی دی، او هر سړی خدا توان نه لري چې لاړ شي په پنجاب کې پراپرټي واخلي یا دکان واخلي یا نفقه ځان شروع کړي. نو دی وجنم چې ډیر زیات خلک پنجاب ته ترانسفر شوی شیف شوی نو هغه کوم چې نوکران دی هغه هم ټول وس پنجاب علاقو نه خلی مجبور دی نو چې کوم خلکو بدلته مونږ سره یا نور داسې خلکو سره نوکریانې کولې هغه هم داسې اوس په تش لاس باندې پاتې شو.
سوداګر په قبایلي سیمو کې زیاتې شوې بیروزګاری یو بل اړخ هم په پام کې نیسي. دوی وایي په تیرو دیالس کلون کې له باجوړه تر وزیرستانه په هر ایجنسی کې د وسلوالو پر ضد فوجي کاروایانې وسوې چې له وجې د دغو سیمو بازارونه وتړل سو یا بیا بیخي وران کړل سو. د دې یو مثال شمالي وزیرستان دی چې د میرانشاه بازار د یو کاروباري او قومي مشر ملک حبیب الله په وینا د عملیاتو له وجې یو لک کسان بیروزګاره شوي دي.
دا څومره خلک چې هجرت وکړو تقریبا په لس لک نه دی چې باو دي داخلک نو دا خو بالکل بے روزگار دی ځکه چې دا خلک د کاروبار تستن دی الته مالونه پراته دي دا یی لا کوچه خونن به خلاص شي سبا به خلاص شي نن به دا مالونه وسپري سبا به وسپري دا کیم خلک چې بے روزگار خلک ته نو دا دغه سرمایه دا غدا او دغه ته پندیږي او دا جرګه مرکه ته غږ نیولای د چکون دینن حکومت اجازه تو کی نو چې دا خپل دلته دغه مزدوري نه ملاس قتلای دا تقریبا 15000 کسان به دکانداران پکې بے روزگار وي ته دا کم خاص کر دکان نه چلول او دا ډېرې تستان او دانې را مزدورکار او دا سو دا سو دا غا پانډیان تقریبا زنه چې 15000 کسان خو د دام په کې بیروزګار دي.
د سوداګرو اتحادیه او ځای کاروباریان له حکومت غوښتنه کوي چې باید په سیمه کې د سوداګریزو حلو زلو زیاتول لپاره امنیت پر ځای کړي او سره سره باید بازارونه خلاص کړي او په خیبر پښتونخوا او فاټا کې لوی لوی کارخانې ولګوي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونی سي
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا مشال ریډیو دا
زم کو تاسو مشال ریډیو ته وګی دی نېشنل انټرست مجلې په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کیدونکو په خو پاړه لیکنه خبره کړي په لیکنه کې د مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د یو حکومتي کمیشن په حواله ویل شوی چې په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون د مذهبي لګکو د ځپلو لپاره کارول کیږي. د لیکنې مهم ټکی درته هارون باچا وړاندې کړي.
د نېشنل انټرست نومې مجلې لیکنه وايي په افغانستان کې عدالت په دې ورستیو کې یو لستن افغان پولیس پر دې تور چې په کابل کې د فرخندې په نوم یو خځې د خلکو لخوا په عام حاضر کې لوجنې و نشغورله د یو یو کال لپاره زندان ته ولېګل. د عدالت تر دې وړاندې څلور کسان د فرخندې د وجنې په تور د مرګ په سزا محکوم کړي وو. په کابل کې یو شمېر خلکو وروسته له هغې چې فرخنده د قرآن پاک د پاڼو سوزولو لپاره تورونه کړه هغه په ډبرو وویشته او ژوندی یې وسوځوله. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې د افغانستان په څیر هیواد کې چې د لیکنې تر مخه د مذهبي ازادیو او نورو بشري حقوقو دفاع پکې یو ستونزمن کار دی، عدالت دغه رقم پریکړې کولی شي، نو ولې نه په گاوند کې یعنی په پاکستان کې د عدالت لخوا دغه رقم فیصلې مخته نه راځي؟ دا سی ولی دا چې په پاکستان کې د هغو خلکو یا ډلو چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نور خلک وژني محاسبه نه کیږي. اول بیا د دغه پیښو په مخنیوي کې د پات راتلو لپاره د قانون عملی کولو ادارو مامورین ذمہوار نه ګرځول کیږي. او بل پښتنه دا چې په دغه لړ کې آیا د امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه څه کولای شي؟ په لیکنه کې د مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د حکومتي کمیشن د غړو په حواله چې په دې ورستیو کې د پاکستان د سفر پر مهال د هغه هیواد له جګپوړو حکومتي چارواکو سره لیدلی ویل شوي چې په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون یوه سنگینه مسله ده. دغه کمیشن په وینا لیات قانون څخه په پاکستان کې د میشتو مذهبي لګکیو د ځپل کېدو لپاره کار اخیستل کیږي. لیکنه کاږي د پاکستان سپریم کورټ په 2014 کال کې د خپلې یوې پریکړې په ترڅ کې د هغه هیواد له حکومت وغوښتل چې د مذهبي لګکیو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو د له منځه وړلو لپاره جدي اقدام وکړي، خو لیکنه وایي په دغه لړ کې تر اوسه پورې کوم د پام وړ پرمختګ مخته نه دی راغلی. لیکنه د مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د حکومتي کمیشن د غړو لخلې زیاتوي د امریکا په څیر په پاکستان کې هم د بیلابیلو قومونو او مذهبونو وګړي ژوند کوي. د دوی په خبره د پاکستاني ټولنې د تنوع پر یو طاقت بدلېدای شي، خو هله چې اقلیتونو ته مساوي حقونه ورکړل شي. د کمیشن غړو بیا په خوشینه سره ویلي په هغه ورځ چې له پاکستانه بیرته امریکا ته سفر پیلاوه سخت دریځو په لاهور ښار کې د عیسایانو پر دوو عبادت ځایونو حمله وکړه.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی او د جون په لومړۍ نیټه د پاکستان الیکشن کمیشن په کوز دیر کې شوي زمینی انتخابات پر دې منسوخ کړل چې په دغو کې ښځې د رایا چولو نه منع کړل شوي دي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې بیا وایي دغه د دوی یوه لویه کامیابي ده چې باید ښځې د ووټ اچولو د بنیادي حق نه په زور محرومه نه کړل شي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد نه.
الیکشن کمیشن د تیرې نهې په ورځ د خیبر پښتونخوا په پی کې 95 حلقه شوي زمینی انتخابات خود د ووټ نه اچولو لوجې ابس وګرځول او دا چې دغه انتخابات په اوس بیا له سره کیږي. دغه سیټ د جماعت اسلامي ګوند د سراج الحق د سېنېټر جوړېدو وروسته خالی شوی وو. د خوځو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې وایي له کلونو راهیسې ښځې په دیر کې په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ د لوسنامو له لارې د ووټ اچولو نه منع کړل کیږي. د دیر سیمې سره تعلق لرونکو او د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارې انجمن برای بهبود خواتین مشره شاد بیگم وایي دا د دوی لپاره یو تاریخي ورځ ده چې په لومړي ځل د ښځو د ووټ نه اچولو له وجې داسې فیصله مخې ته راغله. د دغه فیصلې د اثراتو په اړه شاد بیگم وایي
دا غریب چې په ښځو ووټ نه په سیاست کې داخلي د ووټر په حیثیت او د امیدوار په حیثیت باندې دا یو قانون تاریخ دی چې هغه کې وسم څه خاص بدلون نه دی راغلی. لکه چې وسم زمونږ مقصد لوکل گورنمنت چې کوم د بلدیتي انتخاباتو په دې کې هم خزو په کم تعداد باندې ووټ ورکو خو دا د چي د خزو یو مطلب بیا هم خزو سن تعداد کې راوتی او هغه دا پیغام چې کوم دی د پولیټیکل پارټیانو هغه غلط ثابت کوچ په دغه علاقه کې کوم دی خزو ووټ نه ورکول غواړي. دا غي ریزن دا هم وو چې کله د لوکل گورنمنت د انتخابات کې د مددینه مخکې چې په سې کې 95 باندې کیس روانو او په دې باندې الیکشن کمیشن ډیر زیات زور مور کوي او الته په خزو کې الډی چې کوم دی مونږ د دې پټیشن حواله سره د الیکشن کمیشن د دې انټرست حواله سره الته خزي ام بار بار خبرولي په هغه فوج په خصوص یو ضرورت راغلی او چې او دې له موږ خپل ووټ خامخا کلکو د الیکشن کمیشن دې ورګي اقدام چې کوم دی د مخکنه په خصوص یو جذبه یو ضرورت تیار کړی وو.
شاد بیگم د هم وای په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا په زینو برخو کې خزي د ووټ اچول نه منع کړل شوی دي چې باید الیکشن کمیشن او حکومت دغه اړخ ته هم پام وکړي. په کوز دیر کې په تیرو زمینی انتخاباتو کې خزي د ووټ د اچولو نه په منی کولو غیر سرکاري ادارې او رت فاونډیشن هم سختی نیوکه وکړي او دغه خلاف یې د الیکشن کمیشن نه د فیصله کولو غوښتنه کړې وه. په خیبر پښتونخوا کې د اورت فاونډیشن یو کارکونکي سایما منیر وایي دغه فیصله راتلو سره د خوځو ووټ ته اهمیت ورکړل شو چې دا د دوی یو کامیابی ده.
دا په لږ ځل د مقدمو شو او بیا مقدمه او دومره سيزونه خچرته مونږ د رېمډي ملاون شو خو په لږ ځل د شو شو پاکستان تاریخ کې چې دا مونږ ته یو ریمیډي ملو شو او دا د الیکشن کمیشن دا فیصله چې دا ځانته چې ډیر کې بیا انتخابات کیږي دا ډیره لویه خبره ده او د دې کو تاسو د نتایج ګورئ نو د نتایج خو سیمپل خبره ده چې نن کو تاسو ګورئ کنه نو نه صرف دا چې هغه دا فیصله کړې ده الیکشن کمیشن چې دی اوس هغه بیا یو ځل آرډر کړی دی چې خیبر پښتونخوا کې چې کومې لوکل ګورنمنټ الیکشن شوي دي د دې هغه ریکارډ غوښته دی چې هغه ټول ځایونه چې چېرته ښځو ووټ نه دی اچولی هغه مونږ سره شیر نو ډېر لویه خبره ده کنه.
بلخوا شاد بیگم د اهم وای د تیر په نسبت دازل په بلدیاتي انتخاباتو کې خوځو په زیات شمیره کې برخه واخیسته چې دغه د دوی لپاره یو اهم پرمختګ دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
اوردونکو تاسو معلومه ده چې په مومندو قبایلی سیمه کې اسه خو په ټولو قبایلی سیمو کې سکولونه وسلوال وران کړی خو د هغې دپاره د بیا رغونې څه پروژه روانه شوې ده، دغه بیا جوړیږي، دغه ته ماشومان ځي، دغه کې د زده کړو څه حال دی. د مومندو قبایلي سیمې د سکولونو په اړه باندې شانواز ترکزي دا راپور برابر کړی را دی چې وورو.
په محمد جنسی کې د تعلیمي محکمې د وینا تر مخه یو سل او اوه ویشت تعلیمي ادارې چې پکې یو ډیګري کالج هم شامل دی، تر دې دمه د وسلوالو لخوا ړنګولې شوې دي. ولې د داسې سکولونو ماشومان چې د چاودنو په وخت له خپلو سکولونو نه بې ځایه شوي وو څومره په مشکل کې وو؟ د های سکول یکون یو ماشوم وای
ویل ته مونږ بل دغه هاسټل مونږ ټیکنیکل کالج هاسټل په هغه کې سبق بس هغه ډېر کم وو، بس مونږ به تنګ تنګ ناست یو، کسان ډېر زیات وو او ډېر مشکلات وو. بس په هغه کې
هم د دغه سکول یو بل ماشوم وای چې د یکون سرکاري های سکول خو شپږ کلونه وړاندې وړنګولی شو، ولې دوه میاشتې وړاندې یو وار بیا جوړ شوی او هغوی ورته راغلي دي، خو بیا هم پکې ډېر سهولتونه نشته. نو هغه کوم رقم سهولتونه او یا ضرورتونه دي؟
لومړی چې کوم د ماکه کې حلوتي وو هغې سره لږ خراب شوي وو، ډېر الکان هم ډېر بې ځای شوي وو، چا تعلیم نه جدا شوي وو. پخواني زمانه زموږ سکول واپس بحالېدو طرف ته روان دی، اوبه تکلیف دی، بجلی ده او چاردیوالي زموږ د سکول نه نشته. زموږ حفاظتي چې کوم سیز دی فاست اپال او چاردیوالي هم نشته.
نو دغه سکولونو کې چې ودانۍ ړنګېدلې دي د حکومت لخوا ورته کوم رقم سهولتونه ورکړل شوي دي؟ د تعلیمي محکمې محمد جنسی د منصوبه بندۍ یو چارواکي محمد اسماعیل وزیر وای
تش پېته سکولونه دغسې دي چې یا پې کار روان دی او یا برابر شوي دي. دې وخته پورې یو حجره جوړ کړې دی، دوه نرسي جوړ کړې دي او پنځه اف اس اس پی او درې پاک آرمي. زیاتره سکولونه چې کوم دي په صافو تحصیل کې غورځېدلې دي او موږ په لږو اوس په صافو تحصیل کې کار روان دی او نور زیاتې تر ایجنسۍ کې چې کوم دي په هغې باندې دا کار شوی دی. موږ یا سکولونو ته ټینټونه ورکړي دي او یا هغه ماشومان موږ ورسره نږدې سکول چې دی په هغې کې موږ اډجسټ کړي دي او سکولونه کولاو دي.
او د ده په وینا چې دغه سکولونه ممکنه ده چې په لنډ وخت کې جوړ کړی شي، ځکه چې د یاد شوي اته شپېته سکولونو په اړه یې د ګورنر خیبر پښتونخوا سره خبرې هم شوې دي. او یاده دي چې د عسکري اپریشن نه پسته په محمود ایجنسۍ کې د زده کوونکو شمېر لږ زیات پنځه اتیا زره ته رسېدلی دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسۍ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږیږئ. د مشال لیډیو د نن ورځې د نهه ساعته خبرونو دا وروستۍ خبري ګړای وه چې درته مو وړاندې کوله. اوس د دې خبرونې د وروستۍ خبرونو د لنډیز لپاره مای خپل همکار ملیح امیرزاده ته ورکوم.
دا پاکستان صدر ممنون حسین وای چې د ترهګری د مخنیوي لپاره قومي اکشن پلان په کامیابی سره روان دی او د وسلوالو تر مکمل خاتمه پورې به جاری وي. دا خبره نو موري نن د نوې پارلماني کال شروع کېدل پر مهال د پارلمان غټې غونډې ته د وینا په وخت وکړه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای حکومت یې د بلدیاتي ټاکنو په اړه هر ډول پلټنو ته تیار دی. نو موري دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ ناوخته په پیښور کې یوې خبري غونډې ته وکړې. دا لږ وروسته ده چې په خیبر پښتونخوا کې د یو شمېر ګوندونو د احتجاج ترڅنګ عوامي نشوګون مشر اسفندیار ولی خان هم د چهارشنبه ورځ غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت ته استعفا ورکړي. نن په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له اسلام آباد تر پنډه د میټرو بس پروژې افتتاح وکړه. له اسلام آباد تر پنډه دیرش کیلومتره جدا لاره جوړه ده او جدید سہولتونه لرونکي سلیټ سټېشن پکې جوړ دي. دا پاکستان په کراچۍ ښار کې نن هړتال دی. دا هړتال تېره ورځ په مبینه توګه د پولیسو په حراست کې د متحده قومي موومنټ ګوند یو غړي د وژل کېدو پر ضد اعلان شوی دی. د پولیسو د ډي آی جی ایس په مشرۍ کې د پېښو د پلټنو لپاره تېره ورځ یوه کمیټه جوړه کړل شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي موین وای د هر هغه پولیس په وړاندې به جدي اقدام وشي چې قانون تر پښو لاندې کوي. محمد ایوب سالنګي د سیمه ایزو پولیسو په اړه د کړکېچ نړیوال سازمان وروستي رپورټ ته په اشاره نن له مشال ریډیو سره په مرکه کې دا ومنل چې دغو پولیسو پخوا په ځینو حالاتو کې له قانون نه سرغړونه کړې دي، خو نوموړي ټینګار وکړ چې د کورنیو چارو وزارت د سرغړونکو پر وړاندې قانون پلي کولو ته ژمن دی. چارواکي وایي د جون په درېمه نیټه یو هوایي برید د عراق په هویجا ښار کې د اسلامي دولت ډلې د موټري بمونو جوړولو یو کار یا کارخانه په بشپړ توګه تباه کړې ده. پکې سخت امر جوړه اړول شوې ده. او یوکرین وایي چې د جون په درېمه نیټه د هیواد په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روس پلو او بلتون پالو ترمنځ په نښتو کې پنځه سرتېري وژل شوي او نهه دېرش نور ژوبل دي، خو یاغیان د نښتې لپاره حکومتي ځواکونه ذمهوار ګرځوي.
اردن کو یو جهان مننه د مشال ریډیو د نندن حساتا خبرونه دا ورېدو لپاره کستا اوس په ذهن کې سم مشوري وی چې تجویزونه تاسو کولای شئ موږ را کولای شئ. عثمان مجید بابر د خبرونو ویان دی, ملی حامیر زاده او زموږ تکنیکی ملګری جانتن رامریز ته اجازه راکړي. هم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیوا ریډیو اوري. خاله بادو وریالي اوسئ.